السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پښتو خبری مجلې ته خراغلاست ويم ټکنیکی چاره میر احمد صافی مختوړي او ری چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون نن اعلان وکړ چې نګدي لز در شکایتونه به اعتبار کړی دي په نوی ډیلی کې د ریسنا په نوم درې ورځنی ډایالوګ نن پیل شو. له افغانستانه د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دې ناستې ته ورغلي دي. دا مو د سر موضوعګانې دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی اوروي.
په افغانستان کې د ډیری واوري د اوریدو او د یخي هوا له امله تېره شپه 15 تنه مړ شوي دي. د ازادي راډیو د خبریال په حواله د اورزګان او کندهار لوی لار د واوري د اوریدو له امله تړلې ده او ډیر خلک په لار کې بند پاتې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وایي په خپل هیواد کې به د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې د الوتکې د سقوط په اړه د تحقیق لپاره یو ځانګړی محکمه جوړ کړی. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د ډیری واوري د اوریدو او د یخنۍ له امله تېره شپه 15 تنه مړ شوي دي. د طبیعي آفتونو لپاره د دولت وزارت اسوسییټډ پرس ته ویلي چې له تېرې یک شنبې راهیسې ټول 9 تنه په افغانستان کې د سړې هوا او د واوري د زیات ورښت له امله مړ شوي دي. د چارواکو په وینا د ځمکې د ښویېدو، برف کوچ او سیل له امله تر 300 زیات کورونه په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې ویجاړ شوي. د ازادي راډیو خبریال د کندهار د اوسیدونکو محمد نسیم سره خبرې کړې چې کور یې چپه سوی.
امر په نه خونه کې و بالا باران شروع سو بالا د نه خونه کړپې سو بالا مر دي نو زه کښین ما دي نو وې سره بالا د جې درپ سره چفاس بالا او دا بل خونه چې دا د پروش کالم د لنچا و خونه هم د چرانه ګټ و نه لیدل بالا مر دي نو وصلو ما زه و غبر خو ته بلا راغه خونه په باور نه دغه.
د پاکستان په کشمیر کې هم په ورستیو 300 ساعتونو کې د سختو ورشتونو برف کوچاو د ځمکې د شوېدو لامل 55 تنه مرستوي چې 10 تنه عسکر دي. په پاکستان کې چارواکو نن رسنوي ته ویلي چې د کشمیر په نیلم والی سیمه کې لا هم د برف کوچونو له امله لارې بندې دي او څوک نشي ورتلای. د زیاتې واورې د اورېدو له امله د اورزګان او کندهار لویه لار نن هم تړلې پاتې سوه. د ازادي راډیو خبریال نن وویل چې پر دې لار زیات شمېر موټر ولاړ دي چې مسافر او د سیمې خلک یې له سخت کړاو سره مخامخ کړي دي. د ازادي راډیو خبریال په دغه سیمه کې له وګړي سره خبرې کړې دي.
دلارم نن کریالوز کی سپاند د دوار په خطر مرشان خوزور نه پرځي د عام خلک په څو کې مریضان را سره دي کښنه نور را ټول په لار کې پساو پات سی له وځه سه واره کې شپې د باندې بدش کې پات سی
خلکوای حکومت تی بیرنې مرسته وکړي. لبل په لور د ازادي راډیو خبريال د چارواکو په حوالوي چنن د سالنګ لار د موټر لپاره خلاصو. د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت سلاحکار نن د هند ملي امنیت سلاحکار جیت ډوال سره خبري کړې دي. په هند کې د افغانستان سفیر پر ټوئیټر دا بیان خپور کړی او ویلي دي چې دواړو پر سیمه ایز امنیت او روسیو پر مختګونو بحث وکړ. د هغوی د خبرو جزئیات نه دي خبره سوي. د ملي امنیت شورا په حواله د جمهور رئیس ملي امنیت سلاحکار پای و مهمه امنیت غونډه کې د ګډون لپاره نوې ډیلی ته نن سهار ورسید. هغوی د ملي امنیت شورا په وینا حمدالله محب نن هند ته ترتګ مخکې په کابل کې د قطر له سفیر سره هم د افغانستان پر سوله او امنیت شغېدلی و. او په افغانستان کې د مخکنیو انتخاباتي کمیسونونو د نهو مسؤلینو او کمشنرانو محاکمه نن په کابل کې بیا پیل سوه. هغوی په افغانستان کې له اداري فساد او لویو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمه کې محاکمه کېدل. پر عبدالعزیز آریایی، عبدالبصیر فایز، حمیرا حقمل، گلاجان، عبدالبدی سیاد، معاذ الله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، سید حفیظ الله هاشمی، ملیحا حسن او وسیمه بادغیسی تیر کال په افغانستان کې د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلو د ثبت فرمو د بدلولو تور دی او محاکمه کیږي. خو مدافع وکیلانو پر هغوی لګیدلي تورونه سیاسي وبلل او له دې امله د استیناف د محکمې مشري انیسی رسولی پریکړه سبا ته وځنډوله. د ایران ولسمشر حسن روحاني په خپل هیواد کې د خلکو د شدیدو مظاهرو په اوج کې وی ځانګړي محکمې د جوړېدو ژغ کړی چې د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې د الوتکې د سقوط په اړه تحقیق وکړي. روحاني نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ټول هغه کسان باید مجازات شي چې د دې پیښې مسؤلیت لري.
قوه قضاییه باید
دا وی قضایا قوا باید د ځنګړي محکمه جوړ کړی چې لوی قاضیان او ګرد مرچړون کې پکې وي. دا یو عادي مسله نه ده، د ټول نړۍ ګوري. د ایران پوځ د جنوري په 18 ومنله چې سهو ونیوي د مسافرلونکو الوتکه ویشتي د هغه رئیس د ایران په بیلابیلو ښارونو کې خلک مظاهره کوي او د پیښو د قربانیانو لپاره انصاف غواړي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو ویلي چې که په سیمه کې هغه کړکېچ چې اوس مهال موجود دی نه وای، هغه کاناډایان به چې د جنوري په 8 په ایران کې د الوتکې د سقوط له امله ووژل سول ژوندي وای. ترودو ګلوبل نیوز ټلویزیون ته دا خبره کړې ده. د کاناډا صدر اعظم ویلي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره غږېدلی او پر هغې ټینګار کړی چې کړکېچ باید کم سي. په الوتکه کې 168 تنه وژل سوي وو چې 50 یې کاناډایان وو. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي کچيري په لیبیا کې د وسوالو مشر خلیفہ حفتر د هغه هیواد پر حکومت چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلې حمله باندې نکړي ترکیه به سبق ورکړي. ترکیه د ناتو غړی ده او په لیبیا کې د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. خلیفہ حفتر ته د اختر اردوغان نن په ټلویزیونی وینا کې ورکړی. تر دې وړاندې د لیبیا د ترابلس په شار کې د په رسمیت پیژندل سوي حکومت مشر فایز السراج او د وسوالو مشر خلیفہ حفتر په روسیه کې سره وکتل، خو دواړه پرته لدی چې توربند موافقه وکړي له روسیه ولاړل. دغو دواړو په خپلو کې نه دي سره کتلي، خو له دوړ رتبه روسي ډیپلوماتانو سره جلا جلا خبرې کړې دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل، کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې دا خبرونه بیا ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن نږدې 10,000 شکایتونه بې اعتباره اعلان کړي دي. د 109 محلونو رای هم باطل شوي.
یو څه نه فقط محلونه چې باطل شوي دا په کوم ولایتونو کې دي؟ دا په کابل کې دي، دا په بدخشان کې دي، دا په غور کې دي او پکتیا کې.
په کابل کې د اوبلنو غازو به ډیر لوړ شوی او خلک اندیښمن کړي دي.
من پرون راغلو دلته غاز لپاره لاین ملګول پوش به د 15 کیلو غاز لپاره د دوی مورز د چټکار نه وسه
غاز لګدا او مراجعین ډیر ده، بس رسیدګي کولای نشي. بس
په نوی دیلی کې نن درې ځنه په نوم درې ورځې ډایالوګ پیل شو. په دې ډایالوګ کې د نړۍ په بیلابیلو موضوعګانو له هغې ډلې سولې، امنیت او اقتصاد باندې خبرې کیږي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د امنیت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی عبدالله محب ورغلي. پخوانی ولسمشر کرزی د سولې په اړه وغږېد. سوله په افغانستان کې د ټولو خلکو غوښتنه ده، خو سوله په عین حال کې یو پیچلی موضوع هم ده. نور مسایل هم لرو. د اموري چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د برف کوچونو او د واورې د خوېدو په پیښو کې 50 کسان وژل شوي دي. پیل د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پر راپور کو. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 109 محلونو رای باطل کړي دي. د کمیسیون ولایتي دفترونو هم دا ډول 9,868 شکایتونه به اعتبار بللي او تر خوای په 1 ولایتونو کې د 15,314 محلونو د بیا شمیرنې پریکړه کړې ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور را لېږلی.
د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونو د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړې کړې. د دې پریکړو له مخې د ثبت شویو 14,515 شکایتونو له شمېر 9,868 بې اعتباره بدل شوې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس زهره بیان شینواری د سېشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د خپلو ولایتي کمیشنرانو د پریکړو په اړه وویل. هغه شکایتونه چې رد شوي مواجه دلایل او بشپړ اسناد یې نه درلودل.
د شکایت اصلاحی غته تللی دی، یعنی پروسس تللی دی. 15,314 شکایت چې یو ولایتو کې دي د بشمالی تللی دی. 109 محله باطل سوی دی. 15 نفره نقدی جریمه سوی دی یو او یا نفره کارمندان د انتخاباتی یعنی د انتخاباتو د کمیسیون کارمندان د وظیفې نه انفصال سوی دی یا د وظیفې نه لیرې سوی دی یو سلو یولس شکایت په تایید کمیسیون د ولایتي استثنایی دی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای هغه یو سل یولس استثنایی شکایتونه چې کابل ته رالیږل شوي څلور مهمې له وخت مخکې د یو سل دوه زره رایو د یو سل اووه دېرش زره شکمنو رایو په هر محل کې د پایلو د پاڼې او بایومیټریک دستګاه ترمنځ د یوې تر پنځو رایو توپیر او دغه شان د هغو دوه زره څلور سوه څلېرویشت محلونو په اړه دي چې بایومیټریک معلومات نه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغو یو سل نهو محلونو د رایو په اړه هم کره معلومات نه لري چې د ولایتي دفترونو لخوا باطل اعلان شوي دي، خو زیاتوي دا محلونه د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دي. ټاکنیزې ډلې هم د باطلو شویو محلونو او تر خوا یې په دې محلونو کې د کارول شویو رایو په اړه دقیق معلومات نه لري. خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړوونکی ټیم بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د نږدې لس زره شکایتونو د بې اعتباره کېدو له پرېکړې هرکلی کوي. د دې ټاکنیز ټیم یو ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل:
موږ مطمئن یو چې فقط هغه شکایتونه باید وڅېړل شي چې هغه مستند دي، او دغه استناد او دغه مستندو شکایتونو د څېړلو په نتیجه کې موږ بیا هغه خبره خپله تکرارو چې په لومړیو نتیجو کې د برنده ټیم په توګه د دولت ساز د ګټې فیصدي به لوړېږي.
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم بیا وایي دوی د هغو محلونو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو څېړنه پیل کړې چې باطل شوي دي. د دې ټیم یو ویان فریدون خوزون وایي د دې محلونو د پیژندنې او په اړه د معلوماتو لاسته راوړلو لپاره کار پیل کړی دی، خو دومره وایي چې د دې محلونو شمیر له دې ډیر دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هغوی چې په پریکړو یې اعتراض لري کولی شي چې د درې ورځو په اوږدو کې استیناف غوښتنه وکړي. د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په اوولس ولایتونو کې اووه سوه نهه شپېته د استیناف قضیې ثبت شوي دي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه. د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د رئیسنا درې ورځنی ډیالوګ نن پیل شو. له افغانستانه د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دې ناستې ته ورغلي دي. نوریاس نوری دغه مسله تعقیب کړې او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، مهرباني وکړئ دا ډیالوګ په کومو مسایلو څرخیږي او د افغانستان ګډونوالو څه ویلي دي؟
دغه د رایسینا 2000 ډیالوګ د مهمو موضوعاتو چې سیمه او نړۍ ورسره مخامخ ده په دې څرخی او ګډونوال هم پر دې خبرې کوي چې د دغه مهمو موضوعاتو حل لارې څه دي. د ډیالوګ نن پیل شوی دی. البته لومړی نن د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ورته وینا وکړه. د افغانستان ټول وګړي سوله غواړي، خو د افغانستان په مسله کې د سیمه ایزو او نړیوالو لوبغاړو ښکېلتیا دې هدف ته رسېدل پیچلي کړي. دا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د وینا مهمه برخه وه. هغه وویل نن چې په نوي ډیلي کې دغه ډیالوګ ته وینا کوله په افغانستان کې د سولې پر ټینګار وکړ. کرزی وویل په افغانستان کې سوله د ټولو افغانانو هیله ده، دا د افغانانو یوازینۍ هیله ده. خو په افغانستان کې سوله یوه پیچلې مسله هم ده. دا چې په افغانستان کې د نړیوالو سیاستونو پیچلتیا په دې هیواد کې د متحدو ایالاتونو هدفونو او نورو پیچلتیاو ته په پام چې ورسره مخامخ یو، څه ډول کولی شي د سولې لپاره خپلې هیلې سره یو کړو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی البته له دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې روانې هڅې پیچلې بللې. په تېره بیا له طالبانو سره د متحدو ایالاتونو د ټکنیو خبرو پر بریالیتوب یو څه شک څرګند کړی دی. حامد کرزی هم هغه د افغانستان وتلی سیاستوال دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان نه بهر د سیمې په کچه په مختلفو هیوادونو کې ایران، پاکستان او هند پر هند سربیره چین کې هم په ډیرو کنفرانسونو کې را ظاهر شوی، ګډون کړی دی او د افغانستان پر مختلفو مسایلو د رڼا اچوي او خبرې کوي. البته د سولې پروسه هم لکه څنګه چې اوریدونکو پوهیږي د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره تر اوسه لس ځلې خبرې ترسره کړي چې اوس لیدل کېږي په ولاړ حالت کې دي. البته د رایسینا 2000 ډیالوګ په نوم د نوې ډیلي په دغه کنفرانس کې چې درې ورځې به دوام کوي، د سیمې او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشران، سیاستوال، د سوداګری د چارو مشران د مدني ټولنې او د رسنیو استاد پر هغو مسایلو بحث او خبرې کوي چې لکه څنګه مخکې ویل سیمه او نړۍ ورسره مخامخ ده. د افغانستان د حکومت په استازیتوب هم د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې کنفرانس کې ګډون کړی دی. د ملي امنیت شورا نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې ښاغلی محب دغه کنفرانس ته په وینا کې په افغانستان کې د سولې امنیت سوداګرۍ له اقتصادي پلوه د افغانستان په خپل ځان بسیا کېدل او ځینو نورو مهم موضوعاتو رڼا واچوي او پر دې سربیره به ده ښاغلی محب هم د دې کنفرانس له ګډونوالو سره جلا کتنې ترسره کړي. البته د یادونې وړ بولو چې د رئیسانا 2000 ډیالوګ کانفرنس نوې کانفرنس دی له تاسیس 2-3 کال تیریږي چې په نوې ډیلی کې تاسیس شوی دی.
ډیر مننه کوم نوریاس نوریو چې د رئیسانا درې ورځنی ډیالوګ د فایل په اړه باندې لمک سره جزئیات شریک کړل.
ازادي خبری مجله اوري
ورزو کابل ته په کابل کې د ورستیو کې د اوبلنو غازو بای ډیر لوړ شوې چې خلک اندیښمن کړي دي. دوی وایي په بازار کې د یو کیلوګرام غازو بای له 90 تر 100 افغانۍ پورې ده. د دوی خبره دولتي مغازي یو کیلو غاز په 500 افغانۍ پلوري خو ډیر زیات لانجمنه پروسه ده چې سړی خلک غاز ترلاسه کړي ځکه چې بیروبار زیات وي. پرې بلورت اقتصادي کارپوان سوداګر په احتکار تورنوي او وای دوی د اقتصاد بازار لنومه ناوړه ګټه اخلي. امید زهیرمل په دیړه یو راپور جوړ کړی.
مشکل بیا در چی از دیگه نمی گاز نیست مل مگه یک دبه گاز داریم
با کابل کې دو بلنو گاز او د بای دلوړې دو په تړاو د پلازمینې د اوسیدونکو نیوکی اوس مهال په بازار کې د یو کیلو گاز او بیا نګدي 100 افغانۍ تر رسیدلی. خو دولتي مغازي گاز په 250 افغانۍ وپلوري مګر پر دې مغازو د زیات ازدحام لکبله یو څوک په ډیره سختۍ سره کول شي غاز وخت
احمد چی څه غرفه شسخنه مردمه جواب برابر وا
د نفتی توکو او اوبلانو غازو د دې دولتي مغازي تر شا دوه ورځې پر لپسې انتظار عبد العالی اوسه کړه دې
مونږ پرون راغلو دلته غاز لپاره لاین موله کول پوش بیا نن نوبت ورسېد مونږ ته د 15 کیلو غاز لپاره د دوی مورز د چټکار نه وسم
نجيب هم د ارزان دولتي غازو د اخیستو په هیله دوه ورځې د مغازي تر شا تیری کړي.
دا غاز چې دی وروره د سیده چې غاز لګدا او پرسونل مراجعین ډیر ده بس رسیدګي کول نشي بس یو دانه ماشين ده او بس غازم د ست لګ لګ راځي او بس
په همدې ډول څو نور دولتي مغازو د مهم سر واخاره کړ ځنې بند وي او ځنې نور بیا لدی کبل مشتریان رخصت کړل چې اوبلن غاز ورسره نشته. د دې مغازو مسؤلان وایي پیرودونکي ډیر دي خو د دولتي مغازو شمیر بیا کم دي له همدې کبل د غازو بهیر پڅ دي. د نفتی توکو او اوبلانو غازو تصدی د عامه اړیکو مدیر معراج الدین ازادي رادیو ته وویل په دولتي ذخیرو کې په کافي اندازه مایع غاز شته چې خاریانو ته به توزیع شي.
یعنی مغازای کفرم
دی وايي موږ هڅه کوو چې هغه دولتي مغازي چې اوس فعالیت کوي پیاوړي کړو څو تل پکې غاز موجود وي او بندي نشي. موږ ډیره هڅه کوو چې د غازو دنه رسیدنې ستونزه حل کړو. د غاز ویش هر ورځ د سهار له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو دوام لري. د نوموړي په خبره کابل خار کې د دولتي مغازو شمیر کم او د پیریدونکو شمیر بیا ډیر دی له همدې د ستونزې ته په سم ډول رسیدنه نکی. خو ښاغلی معراج الدین وایي دوی په کابل کې د دولتي مغازو د شمیر د ډیریدو پر طرحې کار کوي. بلورته بیا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت پر بازار کنټرول نه لري او دې موضوع یو شمیر سوداګرو ته زمینه برابره کړي چې احتکار وکړي. شنونکی تاج محمد اکبر
دغه د دولت وظیفه ده چې باید احتکار ته اجازه ورنه. متاسفانه دولت کفایت دې نه لري چې تقریبا اتلس نونه کړه ډېر زیات کومکونه افغانستان ته راغلل او شخصي جیبوته لاړل.
اقتصادي شنونکي وایي حکومت باید د دې کار مخنیوی وکړي او اجازه ورنکړي چې یو شمیر کړي په بازار کې په عرضه او تقاضا انحصار ولري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کندهار کې ورستي اورښت مالی او ځاني زیان اړولی. یاد ولایت کې د دوړو ورځو پر لپسې شدید اورښت لامله اته کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د اورښتونو لامله د زیانمنو شویو کورنیو د لاسنیوي لپاره 15 کاري کمیټو بیړنی کار پیل کړی دی. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار رپورټ رالېږلی.
دغین شذ هلته پرته و دغه کښنه یاش دی کښنه دلته پروت و د زخمی چې دی
محمد لا د کندهار د نهی مناحیه د کوتلی مرچی وسیدونکو دی هغه پورستی ورش کی د خپل کورنۍ یو غړی له لاس ور کړی او یو بل ټپی دی
دا شی لاس کمی و بجې دا واکه پیښه د ورش عمله تخت د خونه ونړیدل د غاجزا یو مؤمن دا تر لاینې سوله غا اجزا بیا امیر د ابزی خبر سو دا کومندان د مرز سپین ابزی دې ته مژنګ وې دا بیا رالی لنجره راوستي غا اجزا شو په خانه ته ورسول خو په شهادت ورسېدل غا مؤمنه چې دا ټپی غا لوس ان شاء الله په اړه جوړ ده
د کده شهر د نهی مناهیه ترڅنګ د دې شهر په نورو ناحیو کې هم ورش ځانو ناړولې دي په کندهار شهر او یو شمیر ولسوالیو کې د شجو او کوچنیانو په ګډون اته تنه مرسیوي او دیر لس نور چپیان دي چې زیاتې د کندهار په سپین بلاک ولسوالی کې دي زیانمنې سوي کورنۍ له ورش وروسته د دولت د مرستې په تمه ناست دي په دې اړه دوه تنو زیانمن سو سید احمد او محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل
امر په خونه کې و بالا جبران شروع سو بالا د خونه کړپې سو بالا مرد نه وځ غښنیان ما دې نه وېسله بالا د جدرب سره چپاس بالا او دا بل خونه چې دا پروش کالم د لنچا و خونه ام دا چرانه ګټ و نه لیدل بالا مرد نه وڅلو ما زه او غبل خو ته بلا راغه خونم په باور نه دغه نړیږي
کور ما چیرې شپه مخسن د یوولس په جو په شاو خا کې چې خوش پر شو کې نو سر مش په جو کوس چې کور نړیږي نو کور ما شمن روی سره هم ساکان کرم انتقال کړل موقعی و ملمانه و انا دتی په کار سره کور هم و نړی دی نو کله چې کور نړی دی غزنې د زورا شون چې و هغه چې مو راجل په کاری ته هغه مال تر وړ بدلل چې کی زیر مکرل او پات نور سامان چې دی هغه مو سم حل ته پروت دی
د باران او واورې لامل د کندهار د میانشین او نیش ولسوالیو لارې هم تړل سوي دي د کندهار ولایتي مسولین بای د ورش لامل د کندهار په پنجبای دامان او جړی ولسوالیو کې هم مالی زیانونه اوښتي د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته وویل د زیانمنو کورونی د لاسنیوي لپاره 50 کاري کمیټو کار پیل کړي ترڅو زیانمنو سو کورونی ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي
تر دا مهاله پورې د سروې ټیمونه په شار او ولسوالیو کې مصروف دي کوم کسان چې کورونا نړیدلی دی او یا کوم ستونزه ورته پېښه شوې ده هغوی ته عاجل رسیدګي کوي موږ د 212 شکایت شمیرې ته هم د تېرې ورځې راهیسې تر دې مهاله پورې تر اتیا ډېرې قضیې راجع شوي دي چې هغو ته هم د 50 مشخصو ټاکل شوو کمیټو له لورې د سروې ټیمونه رسیدګي کړې ده او د هغوی اولیه مرستې کړې ده
د کندهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د ژمي د پیل راهیسې په دې ولایت کې ټول 110 ملي متر باران شوی چې د تېرو دوو ورځو د باران کچه پکې بې ساري وه
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
په کونړ کې خلک د افغاني او رایج کې دوه کلداري بندیدو سره د نرخونو ل لوړیدو او د وړو افغاني لنشتوالي شکایت کوي دوی وایي حکومتي مسولینو د وړو افغاني بانک نوټونو د ویشلو او د نرخونو د کنټرول ژمنی کړي خو تر اوسه یو هم نه ده عملی کړي روح الله انوري او نور جزئیات
د کونړ اوسیدونکو وای دوی خوخت چې په خپل افغاني وی راکړه ورکړه پیل کړه او پاکستانی کلداري بند شوي خو د دوی په خبره چې د افغاني او د دود کولو سره د خوراکي او نورو توکو نرخونه لوړ شوي دي د کرنې او مالداري ریاست باغوان غلام رسول ازادي راډیو ته وویل
غوانه د روا شول خو غوانه دغه سنت نرخونه دی په دوه شونه کلدار چې رسم نه مای کوي هغه د پروانه کې خو به چې د نرخونه خو چرالو دي نه
خلک همداراز شکایت کوي چې په بازار کې د افغانیو وړو بانک نوټونو نشتون هم ستونزو سره مخ کړی دي صاحب الله وایي
چو 50 راوړو یا سلګونو د 60 روپۍ راوړو نو موږ سره لکه ما دې نه ملي ټول بازار کې ګرځو 50 ما دې نه نو په نورخونو کې چې یو شی په سل کالدار بکیدا موږ ته چې اوس په سل افغانۍ رال نه راته
خلک وای حکومت ورسره ژمنه کړي و چې وړي افغانۍ به کونړ ته راوړي او نرخونه به هم کنټرولوي خو تر اوسه نه وړي افغانۍ بازار ته راوتی او نه نرخونه کنټرول کړی شول د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار هم منی چې د افغانیو د چلخ سره په بازار کې د نرخونو لوړوالی او د وړو افغانیو کمی ستونزې پیدا کړي خو دوی په دواړو برخو کې لاس په کار شوي دي
کنټرول په خاطر باندې منظمې کمیټه ټاکلې دي. د وړو افغانیو د پاره هم د افغانستان ملي بانک منظم ډول باندې ټول صرافانو ته د ورځې 10,000 افغانۍ دا ورته ورکول کیږي. هر دکاندار که په انفرادي ډول باندې ورته مراجعه وکړي هغوی ته هم ورکول کیږي. او په زمن کې زمونږ دغه نظارتي ډلې چې بازار کې ګرځي دوی هم 40,000 وړې افغانۍ هر ورځ هر کمیټه راخلي. هر دکاندار هر دس فروش ته چې ضرورت وي هغوی وړې افغانۍ ورته ورکوي.
په خوا په کونړ او د ډیورن کرخې سره پرتو ولایتونو کې په پاکستانی کلداري خلکو راکړه ورکړه کوله، خو شاوخوا یو میشت کیږي چې د کونړ، ننګرهار او نورستان په ګډون په ګڼو هغو ولایتونو کې چې پخوا پکې کلدار رواج و زی اوس افغانی بانک نوټونو نیولې دي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې درنې واورې ورېدو او خوېدو لکتر لګا و 50 کسان وژلې دي. د پاکستان د طبي ناورینو د سمبالښت ادارې یو ویند ویلي په تیرو 43 ساعتونو کې یوازې په نیلم دره کې 43 کسان مړه شوي دي. په هندي کشمیر او د پاکستان بلوچستان ایالت کې هم سړې څپې لسګونه کسان وژلې دي. تفصیل د اجملاند په راپور کې.
دا هومالیا په غرنۍ سیمه کشمیر کې د پرلپسې واورې ورېدنې او د راشو خوېدنې لږ تر لږه یو اویا کسان وشلي. دا خبره چارواکو نن وکړه او زیاته یې کړه چې لا هم لسګونه کسان تر واورو لاندې نادرکه دي چې لټونې روان دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ناورین ملي ادارې ویلي په نیلم دره کې د یو راشي خوېدنې 28 کسان وژلي او لسګونه نور نادرکه دي. د پاکستاني کشمیر صدر اعظم راجا فاروق حیدر وایي پوځي هلیکوپټرې، موټرې او سلګونه ژغورون کې نن دلته د هغه لسګونو کسانو په لټه بوخت دي چې ویره ده د واورو او نړېدلو ودانیو لاندې به بند پاتې وي. رویټرز خبري اژانس له سیمې ترلاسه کړي تصویرونه خپاره کړي چې پکې څو تنه ژغورون کې په سپینو واورو کې په لاندې شوو کسانو پسې کیندل کوي. راجا فاروق حیدر ویلي چې د ملو شمیر ښایي تر دې زیات شي ځکه د ده په وینا تر اوسه نه پوهیږي چې څومره کسان نادرکه دي. د رویټرز خبري اژانس لخوا په خپره شوي ویډیو کې یو کس چې د ژغورونکو ویډیو اخلي وایي دی وایي له پاسه دلته واوره خوېدلې دا کسان لاره وباسي. دې ځای کې زموږ درې کسان تر واورو لاندې شوي دي او دوی ډېر په مشکل د دې کسانو د ژغورنې هڅه کوي. په سیمه کې هلیکوپټر او نور درانه ماشيني وسایل د ژغورنې لپاره او همدارنګه هغه سیمو ته د خوړو او درملو د رسولو لپاره کارول کیږي چې د ورتلو لارې واورې خوېدنې بندې کړې دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې بیا چارواکو ویلي چې د واورو د راشو په خوېدنه کې لږ تر لږه 4 هندي پوځیان او 15 ملکیان په جلا جلا پیښو کې وشل شوي دي. سیمه ایزو پولیسو ویلي د ګاندربال سیمه کې د دوشنبې په ورځ د واورې خوېدو له کبله د 15 مړو شوو کسانو جسدونه یې راایستلي. په کوپواړه سیمه کې بیا د هندي پوځ پر یوې پوستې د واورې خوېدو په پیښه کې 4 سرتیري وشل شوي، یو نادرکه دی او بل ټپي دی. دا پیښه هم د دوشنبې په ورځ شوي. په سیمه کې سختې سړې څپې د ګڼو نورو خلکو ژوند هم اخیستې. د پاکستان د بلوچستان ایالت یو سیمه ایز چارواکي ویلي دغلته د افغانستان پولې ته نږدې سیمو کې هم واورو او ورختونو د لږ تر لږه 30 کسانو ژوند اخیستې دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ازادي رادیو خبري مجله ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې درنو واورو او د لارو بندیدو خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. ډیری سیمسونه هم په همدې ارتباط دي. سمی الله د کندهار له میوند لیکلي چې په بولدک او ژړۍ کې دي او همدارنګه په میوند کې دي له بېوزلو کورنیو سره مرستې وشي ځکه چې د بارانونو په سبب سخت زیانمن شوي دي. د فتانی لیکلي حکومت باید د هغو خلکو سره عاجلې مرستې وکړي چې وروستۍ اورښتونو ځپلي دي. اخوا عبدالجمال الهام د زابل شاجوی لیکلي واور او سیلابونو جاتره خلکو ته ځانیا او مالی تاوان اړولې حکومت باید ورسره مرسته وکړي. جعفری په نوم یو اوریدونکي بیا لیکلي چې د اوبلنو غازو او غوړیو بیا ډیره زیاته شوې ده. د پکتیا له مرکز ګردیز هم سمی الله حلیمی لیکلي چې پاکستانی کلدار بند ده خو نرخنامه تر دې ورته نه ده جوړه شوې. مننه کوم چې د ازادي رادیو وروسته پښتو خبري نیم ساعته مجله مو واورېده. بل پروګرام به سلطان محمد سرور وړاندې کړي. مهرباني
ستاسو نه زیات تشکر.